په پیښور کې د مخام 15 بجې شوې اوریدونکو د مشال رادیو د نننیو نه ساته خبرونه په دې خرنۍ خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمیر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه له بوریوال کاکړه اورو.
لمړی د مهمه خبرونو سره ټکی د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزیر شیخ رشید ویلي چې له افغان طالبانو سره د ډیورنډ پر کرښه د اغزن تار لګولو مسله هواره کړې ده. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو د وژل کېدو نن 14 کاله پوره سو او ټاکل شوی ده چې نن د ایران د اټومي تړون د بیا بحالۍ په اړه خبري په ویانا کې پیل شي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د کورنۍ چارو وفاقي وزیر شیخ رشید ویلي چې له افغان طالبانو سره د ډیورنډ پر کرښه د اغزن تار لګولو مسله هواره کړې ده. شیخ رشید دا خبره د دسمبر پر 16 په کراچۍ کې خبري غونډې ته وکړه. دوی ویل چې افغان طالبانو باور ورکړی چې مزکبې د پاکستان پر ضد نه استعمالېږي.
فینسنگ کا کام بھی ہم چاہتے ہیں باہمی اشتراک
دی وای چمنگ دا غواړو چې د افغانستان سره په پولا د اغزن تار لګول د افغانستان په اشتراک سره وشي او د افغانستان طالبانو پاکستان ته باور ورکړي چې خپل ځمکه با کله هم د پاکستان په ضد نه کاروي.
بان نے بھی ہمیں یہ یقین دلایا کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی.
د پاکستان حکومت وای چې له افغانستان سره پر پولا د اغزن تار لګولو 90% کار کړی دی. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو د وژل کېدو نن 14 کاله پوره سو. ټاکل شوی ده چې د هغې ګوند پاکستان پیپلز پارټۍ یا د ملک په یو شمیر ښارونو کې تلین ولمانځي خو مرکزی جلسه به یا په ګړی خدا بخش کې ترسره کیږي. دې جلسې ته به د پاکستان پیپلز ګوند بلاول بټو زرداری، د پاکستان پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری او یو شمیر نور سیاستوال ویناوي کوي. بېنظیر بټو د 2008 کال د ډسمبر پر 18 د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې تر جلسې وروسته په یو ځانمرګي برید او ډزو کې وژل شوی و. تحریک طالبان پاکستان د هغې د وژلو ذمواري منلې وه. د پاکستان په سینټ کې د سیفران د قائمه کمیټې مشر سینیټر هلال رحمان دعوه کړې ده چې د کمیټې د یوې غونډې پر مهال یې د قبایلي ضلعو لپاره د پرمختګ په مالي بودیجه کې د 45 اربو روپیو بې قاعدګي لیدلې ده. سینیټر هلال رحمان بیګا مشال راډیو ته وویل چې دا مسله یې د سینټ د چیرمین صادق سنجرانی په وړاندې راپورته کړې ده. د په وینا دوی دا معلومول غواړي چې د قبایلي ضلعو دا فنډ چیرې لګېدلی دی. بل پلو واکمن تحریک انصاف ګوند استازی او په قومي اسمبلی کې د قبایلي ضلعو د مسلو د حل لپاره د جوړې کمیټې غړی اقبال افریدی وایي دوی ته دې دغه بې قاعدګۍ په ګوته کړل سي چې ذمهوارو ته سزا ورکړل سي. د خیبر پښتونخوا په ډیره اسماعیل خان کې 14 د پاکستانی پوځ یو عسکر وژلی او درې نورې ټپي کړي دي. چارواکي وایي چې دا 14 د دسمبر پر 16 د ډیره اسماعیل خان د کلاچی تحصیل په روړی سیمه کې هغه مهال سوی چې د پاکستانی پوځ یو قافله د سړک پر غاړه شخ بم ورختلې ده. د کراچی تانې د پولیسو یو چارواکي خانزاده خان مشال راډیو ته د دې 14 او مرګ ژوبلې پخلی وکړ. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی مشال راډیو ته په استولي پیغام کې د دې موري منلې ده. پښتون ژغورنې غورځنګ تور پورې کړی چې پاکستانی پوز د لټون عملیاتو پر مهال د جنوبي وزیرستان د شکتوی سیمې شپږ بېګنا کسان نیولې دي. د غورځنګ یو ځایي مشر همایون توریالی د دسمبر پر 16 له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې پوز دا کسان د دسمبر پر 14 هلته تر 14 وروسته له ځان سره وړي دي. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر جان خانزیب مومند مشال راډیو ته وویل چې دوی په دې پیښه حال نه لري. د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان مشال راډیو ته وویل چې دا سیمه د پوز تر واک لاندې ده او هغوی دوی ته په دې اړه څه نه دي ویلي. د پوز له خوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوي او ټاکل شوی ده چې د ایران د اټومي تړون د بحالۍ لپاره خبري نن په ویانا کې بیا پیل سي. د چین، برتانیا، فرانس، جرمني او روس ډیپلوماټان په دې خبرو اترو کې له ایران سره مخامخ خبري کوي خو امریکا پکې په غیر مستقیمه توګه برخه اخیستې ده. د ایران د بهرنی چارو وزیر ویلی چې اروپایي مرکچیان هیڅ نوی ګامونه نه دی وړاندې کړي او نه هم د په وینا په خبرو اترو کې په تیر پړاو کې رغنده وو خو د درو هیوا اروپایي هیوادونو ډیپلوماټانو په دې اړه د ناخوښۍ څرګندونه کړې ده. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونو اوریدونکو پروانه خبرونه کې پر دې یو شمیر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د پاکستان د کورونا چارو وزیر شیخ رشید پرون په کراچۍ کې وی خبري غونډه ته ویلي چې افغانستان سره پر پولا د اغزن تار اړوند مسلې به له طالبانو سره په ګډه حلوي. پرون بیا د اسماعیل خان په کولاچی کې د پوسټ پر یو غاړي د سړک غاړي بمی چاودنه شوې د سیمې د پولیسو مشر په حمله کې دا وخت مرګ ژوبلې او د دوی د لټون عملیاتو په اړه داسې وایي. د پاکستان سینټ لپاره د سفران د قائمه کمیټه مشر له حکومت غواړي چې د قبایلي ضلعو د ترقیاتي بجټ دقیق حساب کتاب وکړي.
منګه اوډیټر جنرال نه غواړو چې هغه یو فارنزیک اوډیټ چې جمع کی پارلیمنت کې نو پته به قوم ته ولګي چې یاره د فاټا پیسې چرته تللی او چا استعمال کړي.
او نن د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند د پخوانی مشر بېنظیر بوټو په راولپنډای کې د وژل کېدو 44 کاله پوره کیږي. د دې ګوند یو سېنټر وایي نوموړی په جمهوریت مینه نه و.
اغه په پارلیمان کې دنه په ډیموکراټک پروسس یقین لرو. اغه اپوزیشن ګوندونو ته خپل مقام ورکول غوښتل.
هله د مشال رادیو سره اوسئ. اولنۍ موضوع تر ازو د پاکستان د کورونا چارو وزیر شیخ رشید وایي افغانستان سره پر پولا د اغزن تار اړوند مسلې به له افغان طالبانو سره په ګډه هر کړي. دا د هغو رپورټونو له خبرېدو وروسته چې د روان ډسمبر میاشت پر شلمه ګواکې طالبانو ننګرهار ته څیرمه پر پوله د لګول شوي اغزن تار یوه برخه لری کړې وه. شیخ رشید پرون د ډسمبر پر 26 په کراچۍ کې خبری کانفرنس ته په وینا کې زیاته کړه حکومت یې غواړي له افغانستان سره نه یوازې په خپل مرسته وکړي بلکې د نړیوالو کومکونه هم دا غیواد لپاره جلب کړي. د چارو ځینې شنونکي بیا په دې اند دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولې لانجه پخوانی او په اسانه د حلېدو نه ده. د نیاز علي په رپورټ کې تفصیل ورو.
د پاکستان د کورونو چارو مرکزی وزیر شیخ رشید احمد وای د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ په پولا د اغزن تار په حواله د افغان طالبانو سره به په شریک باندې کار کوي. شیخ رشید پرون د دسمبر په 26 په کراچۍ کې یو خبری کانفرنس کې وویل چې په پولا د اغزن تار لګولو لپاره ډیر کاری کړي او قربانیاں ورکړي او دا به پوره کوي.
فینسینګ کا کام بھی هم چاہتے ہیں باہمی اشتراک.
دی وای چې موږ دا غواړو چې د افغانستان سره په پولا د اغزن تار لګول د افغانستان په اشتراک سره وشي. موږ په دې کې ډېرې قربانیانې ورکړي. د افغانستان د وسنی حالاتو له کبله پاکستان ټوله نړۍ اسلام آباد ته ربللې وه او پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت او د ولس مرسته کول غواړي او د افغانستان طالبانو پاکستان ته باور ورکړی چې خپل ځمکه به کله هم د پاکستان په ضد نه کاروي.
طالبان نے بھی ہمیں یہ یقین دلایا کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوگی.
د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید احمد دا خبری په داسې حال کې کړی دی چې د دسمبر په شلمه داسې خبرونه او راپورونه مخې ته راغلي وو چې په افغانستان کې واکمن طالبانو د پاکستان سره په ننګرهار لالپورا پولا د پاکستان لخوا لګولې شوی اغزن تار لری کړی وو او بیا وروسته ځینې مطبوعاتو ویلي وو چې پاکستانی چارواکو ویلي چې افغانستان کې د واکمن طالبانو سره په پولا د اغزن تار په اړه خبرې شوي او کومې شخړې چې مخې ته شوي وي هغه هواري کړې شوي دي. شیخ رشید احمد په خپلو خبرو کې دا هم ویل چې نن د دسمبر په 26 په اسلام آباد کې د افغانستان سره د اغزن تار د تازه شخړې په اړه یو غونډه هم کوي او دا غونډه ډیره مهمه ده.
کل 2 بجے میٹنگ ہے اس ایشو پہ جس کے لیے میں جا رہا ہوں اور جس میں سب لوگ شامل ہوں گے.
پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنډ پکرخه پاکستان په کال 2019 د فروری په میاشت کې د اغزن تار غزولو کار پیل کړی وو او پاکستان هغه وخت ویلی وو چې د افغانستان سره په پولا د ترهګرو او لا قانون خلکو د تګ را تګ د مخنیوي لپاره د اغزن تار لګوي. افغانستان د ډیورنډ کرخې په نوم دغه پولا په رسمیت نه پیژني خو پاکستان دغه پولې ته نړیوال رسمي حیثیت ورکوي. په دې اړه د نړیوالو اړیکو تعلقاتو او سیاسي چارو پوها د کراچۍ پوهنتون ډاکټر توصیف احمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په پولا د دې مخکې هم جنجالونه مخې ته راغلي او خی هم داسي چې دا مسله زر ختمیدونکي کې نه ده، ځکه چې د دې دواړو هیوادونو ترمن د دې پولی په اړه دریز تر یو بل سره ډیر مختلف دی.
ایک بہت بنیادی اصول ہے دنیا کا،
دی وای چې د نړۍ یو بنیادی اصول دا دی چې دا ډول ستونزې به تر هغه وخته پاتې وي تر څو چې دواړو هیوادونو په اتفاق سره دا سی پولی ونه مني. که یو هیواد ومني او بل نه، نو دا د څه وخت لپاره کېدای شي؟ خو د اوږدې مودې لپاره نه. افغانستان اولس او پخوانی حکومتونو څو ځله دا پوله په رسمیت نه ده پیژندلې، نو دا خبره ډیر فکر ته اړتیا لري.
په بہت غور و فکر کی ضرورت ہے.
بلخوا په عین وخت کې د دسمبر په 24 د پاکستان په سینټ کې د پیپلز ګوند مشر او د سینټ پخوانی چیرمین میا رضا ربانی په حکومت سختی نیوکې کړې وي او د بهرنو چارو وزیر څخه یې غوښتنه کړې وه چې د افغانستان طالبانو لخوا د اغزن تار لرې کولو په اړه د پارلمان سره ټول معلومات شریک کړي. له دې وړاندې د جنوري په میاشت کې شیخ رشید احمد ویلي وو چې د افغانستان سره په پوله د اغزن تار لګولو 89% پورې کار پوره کړی شوی دی. د دسمبر په 26 شیخ رشید احمد په خبری کانفرنس کې دا هم وویل چې له ایران سره هم په پوله اغزن تار غځوي، خو هغه دا ونه ویل چې تر اوسه د ایران سره په پوله څومره اغزن تار لګولی شوی دی. پاکستان له ایران سره شاوخوا 9.5 کیلومتره پوله لري او پاکستان په دغه پوله کال 2019 د اپریل په میاشت کې کار پیل کړی وو او ویلی وو چې د 2021 کال د آخري پورې به هم دغه پروژه سر ته ورسیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تاسو هم دا اوس مشال ریډیو ته غوږی. د دسمبر پر 26 د ډیر اسماعیل خان د تحصیل کلاچی په روډي سیمه کې د پاکستانی پوسټ پر یو ګاډي د سړک غاړې بمی چاودنه شوی چې پکې یو سرتیری وژل شوی او درې نور ژوبل دي. د سیمې د پولیسو او چارواکي مشال ریډیو ته د دې چاودنې پکې د اوخت مرګ ژوبلې پخلی کړی دی او ویلي دي چې دوی عملیات د لټون عملیات یې روان دي. طریقې طالبان پاکستان مشال ریډیو ته په یو استولي پیغام کې د دې برید ذمہواري منلې ده. اشتیاق مسید نور حال کوي.
د ډیرا اسماعیل خان تحصیل کلاچی سیمه روڑی کښې 13 ورځ پشپژویشتم دسمبر سهار 9 بجې د پاکستانی پوځیانو ګاډی ته د سړک په اوړه خواندي بم ورچاودېدلی دی چې په نتیجې کښې یو پوځي وژل شوی او درې نور پرهرژلې شوي دي. د دغې بمي چاودنې په باره کښې د کلاچی تونې SHO خانزاده خان مشال ریډیو ته وویل.
کلاچی تک کے مرور رسی دا رو دیکھ لیا کو آتا پنیار سے آئی ڈی لگا والی وائر بلاسٹ سے یہ پاس جو سپیدار وہ دو سپاہیوں زخمی دی جو سپاہی سائٹ سوئی دی سار کے پرسن خون بمرا وقت چی ساتون وطان بسا ہو یہ کو تنگتیجے کا ونر رسی دی.
دے کلاچی پولیس پخلی پا مطابق پا بامی چودنک شے وجل شوی سپاہی دے محمد الیاس او پر ہر جلی شوی دے سپیدار فیاض سپاہی پیر محمد او دے سپاہی عزیز نمونو پیژندل شوی دی. او په کلاچی روڑی سیمه کښې په پاکستانی پوځي گاڑی بنے د بامی برید ذمہواری د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریڈیو تا پر لاجلې یوه بیان کښې منلې دو. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادي څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واورئ.
د جنوبي وزیرستان د شکتوی ځینې اوسیدونکي وایي پر پاکستانی پوسټ تر بمی برید وروسته امنیتی ځواکونو د دې سیمې شپږ کس بے ګناه کسان گرفتار کړی دي. د دې ضلع د پولیسو مشر مشال لډو ته ویلي دی له دې گرفتاریو نه دی خبر او چې کله هم معلومات ترلاسه کړي نو بیا به خبره ورباندې وکړي. ځایي مشران وایي له پوځي چارواکو سره یې په دغه اړه یوه جرګه هم شوې ده. دوی البته زیاتوي چې د سیمې د امن ذمهواري د ځایي خلکو نه بلکې د امنیتي ادارو ده. اشتیاق مسید بیا هم دا رپورټ راکوي.
د سویلی وزیرستان شکتوی سیمه اوسیدین کی ویایی چې د 14 دسمبر باندې په پاکستانی پوز د بامی برید ناورستا د لټون په عملیات کې پوز د سیمه شپږ بے پلوا کسان گرفتار کړی دی. په دغې برعکس د پښتون ژغورن غورزنګ شکتوی سیمه مشر همایون توریالی مشال ریډیو ته وویل
دا یو او تامر شدیله ته د مکه شوی و نو یغه نه دیتا یو د سکول ټیچر و دوه کسان وی ا دغه غوښتي وی تو سروش استای تیم دا د سره کانو چاوی را غلی وی په دغه مان سي د مکه شوی و هغه کا سونی په موکا والی دي په مخ فوج رغلی دی درې کسان د کراچخل نه وخصی دي بیگونا او درې کسان میرالی کوم ورته مزدری کې کړه سټکی او خستل او خپل هغه غریبونی هانه نیولې دي وړي
د شک دوی سیمه یو مشر ملک سید انور د گرفتار شوی کسان په باراک شه د پوزي چارواکیو سره د شوی جرګه حال مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي
چې کوم د ون اف کارنل دای کارنل عمر یخ سره ملاو شول مجلس مې ور سره وک او بیا د پیرا ایریا چې د کیم ایوا رودریم یغه ول جرګار غشتي و یو خبره دا وکړه چې را مزید چې کیم خلق انوال دی مثال په طالبون کې دي نو دغه خلک نه توس د برات اعلان وک آ کی کستای کپ دان ورستي چې میشته داسې انفارمیشن ملاو شول نو بل سټیپ د میش دادای چې میشو بیا غه خلک کورینا ډنګاوی او د دغه چې کیم بچون وی دوه ویلج بدر کاوی ا مخ خپل ذاتی خیال دادای چې چونکه میشه دغه شی زمور نه چې میش امن ورته جوړ خو کا چیرته عام خلک د تکلیف بار بار وها دا د سرچ اپریشن په نوم یا به ګونا خلک نیول چې درې میاشتې پنځه میاشتې نه بعد یي چیرې سوري د سړی د روخله دغه به ګونا دی مخ پل بیا ایریا خلک ته می سجشن دا یو نو میش د وطن ورته خوشحالي چې کله امن روشي به میش ورشي.
مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان پولیسو مشر خانزیب مومن سره په شکتو سیمه کې د شپږ کسانو د گرفتاری په باراکشه تماس ونیولې هغه وویل چې د دغه گرفتاری نه ز خبر نه يم خو د سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان ویایي چې د شکتو سیما په قطبی وزیرستان کښې میش د پوځي چارواکیو د ولکې لوندې دو او دغې پوځ د سویلي وزیرستان شکتوی سیمه کښې گرفتار شوي کسانو په باره کښې د سویلي وزیرستان انتظامیه خبره کړې نه دو
فیصلي دا کیسه فلحال د هغه ځي مشرانو او د یونټ خپلو کښې روانه ده چونکه اپریشنلي دا یونټ دیم نارت سره نو زموږ بریګیډ زندر هم نه راځي.
د خوفیه ادارې یو چارواکي د نوم نوشولو په لاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې په 14 دسمبر په شکتوی سیمه کښې پوځي سرتیریو ته بامی چاودنه ور شوې وه چې په نتیجه کښې یې حوالدار حیات الله سخت پر ارژلی شوی و. د دغې بامی چاودنې ذمهوري د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی په یو جاری کړي شوي بیان کښې منلې وه. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال رادیو هر اورس د سهار له 9 د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز. لنډې صفې 2110. 15,000 13,500. اول از در آتا سواتیا کلو هرسا.
پا جنوبی آسیا کی در ترهگره پی خوپاڑا معلوماتی و پانا ساوت ایشیا ترریزم پورٹل وای په 2021 زیدیس کال کې په پاکستان کې 218 وسلوال بریدونه شوي چې پکې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله او وخت ده. له دې حملو تر ټولو زیات هغه په بلوچستان کې شوي دي. پاڼه زیاتوي په دې بریدونو کې د ولسي وګړو په ګډون امنیتي سرتیرو ته هم مرګ ژوبله او وخت ده. د حملو ذمهواري بیلابیلو وسلوالو ډلو منلې دي. دا او ځینې نور معلومات د ګلایاس په دې رپورټ کې چې د 2021 زیدیس په اوږدو کې په پاکستان کې شویو امنیتي پیښو ته کتنه پکې شوې ده.
په پاکستان کې په 2021 کال کې یو شمیر امنیتي پیښو کې ګڼ ولسی کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د سویلي ایشیا د ترهګری پیښو سارنې ویبپاڼې ساؤت ایشیا ټیروریزم پورټل له شمیرو سره سم د 2020 کال د دسمبر 26 پورې په پاکستان کې 260 امنیتي پیښې ریکارډ شوې چې پکې بمی چاودنې او ځانمرګي بریدونه هم شامل دي. د ادارې تر مخه د ترهګری بیلابیلو پیښو کې 650 کسان وژل شوي دي، په دې کې 211 ولسي وګړي، 215 امنیتي سرتیري او 244 ترهګر وژل شوي دي. په دې کې زیاتره امنیتي پیښې په بلوچستان کې شوي دي. په 2020 کال په پاکستان کې امنیتي پیښو پیل هغه مهال شوی کله چې د جنوري پر 3 نیټه وسله والو په مچ سیمه کې 11,000 کارکونکو په ډزو ویشتل. د دې پیښې ذمہواري داعش وسله والې ډلې منلې وه. د فروری میاشت په 28 نیټه په قبایلي ضلع شمالي بودستان کې وسله والو څلور خزینه کارکونکي وژلې وي. د مارچ په 24 د بلوچستان په چمن خار کې په یو بمی چاودنې کې د یو ماشوم په ګډون 3 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي ول. د دې پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. د اپریل په 28 د بلوچستان په مرکز کوټه کې سرینا هوټل په پارکینګ کې یو چاودنې کې یو پولیس په ګډون 15 تنه وژل شوي ول. په دې چاودنې کې 12 نور کسان ژوبل شوي هم ول. دا چاودنه په داسې مهال شوې وه چې په پاکستان کې د چین سفیر د کوټې په دورې وو او په همدې هوټل کې اوسېدلو، خو د چاودنې پر وخت هغه په هوټل کې موجود نه و. د مې په 28 د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې په یو چاودنه کې 3 تنه وژل شوي او 14 نور ژوبل شوي ول. چاودنه د جمعې تر لمانځه وروسته په داسې مهال شوې وه چې له فلسطینیانو سره د یووالي لپاره د جمعیت علما اسلام ګوند پلویانو لاریون له مرغۍ بازاره تیرېدو. د جون پر 28 د پنجاب په لاهور خار کې په یو چاودنه کې لګتر لګه 3 کسان وژل شول او 12 نور ژوبل شوي ول. دا چاودنه په جوهر ټاون سیمه کې شوې وه او د پولیسو په وینا پیخه د جماعت الدعوا ډلې د مشر حافظ محمد سعید له کور سره نږدې شوې وه. حافظ محمد سعید د ترهګری تمویل په تور بندي دي. د ترهګری مخنیوي او عدالت په 2006 کال کې نوموړي ته د 100 کلونو د بند سزا اورولې وه. په پاکستان کې جماعت الدعوا ډله تر بندیز لاندې ده. د جولای په 14 د خیبر پختونخوا په برکوستان ضلع کې کندې ته د یو بس پریوتو او بیا پکې د چاودنې په پیښه کې د 9 چینایي وګړو په ګډون 12 کسان وژل شوي ول. د چین د بهرنیو چارو وزارت پیښه یو برید بللې وو. کوهستان کې چینایي انجینران د داسو بند له اوبو څخه د برېښنا جوړولو په پروژو کار کوي. دا پروژه د چین پاکستان د اقتصادي لار د پروژو برخه ده چې پکې چین د اربونو ډالرو پانګونه کړې ده. د اګست پر 9 د بلوچستان مرکز کوټه کې په دوه جلا جلا چاودنو کې دوه پولیس والا وژل شول او 13 نور کسان ژوبل شول. د پولیسو مشر ویلي وو چې دا یو ریموټ کنټرول برید وو او هدف یې پولیس والا وو. دغه چاودنو ذمہواري له پاکستان خپلواکي غوښتونکي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې وه. د اګست په 14 د بلوچستان په لورلای ضلع کې په یو وسلوال برید کې د فوج یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل شول. هم د اګست په 14 په کراچۍ کې په موټر د لاسي بم برید کې د خیبر پختونخوا د سواد یوې کورنۍ 14 غړي وژل شول او 8 نور یې ژوبل کړل. د دې پیښې ذمہواري چا نه ومنلې. د اګست پر 14 د بلوچستان په زیارت سیمه کې یوې چاودنه کې د لیوي ځواک 3 عسکر وژل شوي ول. بلوچ بلتن غوښتونکي وسله والې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی د دې پیښې ذمہواري منلې وه. د اګست پر 14 د بلوچستان په ساحلي سیمه گوادر کې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 2 ماشومان وژل شوي او 3 نور کسان ټپیان شوي ول. چارواکو ویلي وو چې د برید نخه چینایي انجینران ول. د چین سفارتخانه د اګست پر 14 په یو بیان کې به ویل چې په گوادر کې تر سره شوي برید کې یو چینایي انجینر هم ژوبل شوی وو. د سپتمبر پر 15 د بلوچستان کوټه خار لری سونا خان سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې د اف سی ځواک 3 عسکر وژل شوي ول. د سپتمبر پر 16 د بلوچستان د کیچ ضلع په بلیدا سیمه کې بمی چاودنې 2 سرحدي عسکر وژلي وو. د اکتوبر پر 28 د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د امنیتي ځواکونو عملیاتو کې د اسلامي دولت وسله والې ډلې 9 مشکوک غړي وژل شوي وو. د نومبر پر 14 د بلوچستان کوټې په نوي کلی کې بمی چاودنه کې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي ول. په همدغه ورځ په باجوړ قبایلي ضلع کې 2 امنیتي سرتیري د سړک غاړې بمی چاودنه کې وژل شوي وو. د دسمبر پر 8 د بلوچستان په پنجګور سیمه کې د 15 کسانو مړی او بیا د دسمبر پر 28 په ژوب کې د 4 نورو کسانو مړی موندل شوی ول.
له 2 میلیونو نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
دوی د ورځې له تازه خبرنو روانو چارو او مهمو پیښو ځان خبروي.
تاسو هم مونږ پر فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او یوټیوب بدرګه کړئ.
اردن کودن د دسمبر 20مه د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او د پاکستان پیپلز ګوند د پخوانی مشر بنظیر بوټو 14م تلین دی. هغه د 2009 زیږدیز کال په همیاده نیټه د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې د یوې جلسې پر مهال په وزانمرګي برید او ډزو کې وژل شوی و. د پیپلز ګوند مشران او غړي هر کال د نوموړي تلین په عقیدت او احترام لمانځي. زموږ خبریال شانواز ترغزی د دې ګوند د یو سینیټر تر څنګ د پیپلز سټوډنټس یونین له یو پخوانی غړي سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د بینظیر بوټو د مرګ پورس د پاکستان په بیلابیلو خاورونو کې د پیپلز ګوند پلویان غونډې کوي. ولې تر ټولو غټه غونډه د بینظیر بوټو په خپل پلرین ټاټوبي سن صوبه کې کیږي. د دسمبر په 16مه سن ته د پیپلز ګوند یو سینیټر بهرمن تنګي ورسېدل. د بهرمن تنګي خپل مشر ورور بشیر تنګي اډوکیټ هم د بینظیر بوټو سره 14 کال وړاندې په دغه 14 کې مړ وو.
هغه په پارلیمان کې دنه په ډیموکراټیک پروسس یقین لرو. هغه غوښتل چې په کنسنسس باندې د پارلیمان توقیر چکم دی چې عوام ته دا پته لګی چې په دې کې زمونږ د مستقبل فیصلې کیږي او په دې کې زمونږ د بچو او د پاکستان د فیصلې کیږي.
بے نظیر بوټو په جون 1953 کې په کراچۍ کې پیدا شو. زده کړې په کراچۍ او لندن کې کړې وي. ولې 1908 کې پلار ذوالفقار علی بوټو د هغه وخت پوځي مشر ضیاء الحق لخوا د وزیر اعظم د څوکۍ نه په زور کوزه کړی شو. په ذوالفقار علی بوټو د یو تن په وژنه کې د مرستې کولو یو رپورټ درجو او هم دغه رپورټ په بنیاد د پاکستان ستر عدالت ذوالفقار علی بوټو ته د مرګ سزا واوروله چې د اپریل په میاشت 1908 کې پانسی کړی شو. نو تر هغې وروسته د پیپلز ګوند مشرانه او سیاسي هلې ځلې بینظیر بوټو په خپلو لاسو کې واخیستلې. بینظیر بوټو په کال 1904 نه تر 1908 پورې لندن کې جلا وطن وه. ولې کله چې پاکستان ته واپس شوه نو په 1908 کې د اگست په میاشت کې پخوانی صدر او پوځي مشر جنرال ضیاء الحق د هلیکاپټر په حادثه کې مړ شو او تر هغې وروسته پاکستان کې جمهوریت بحاله شو. په اول وار بینظیر بوټو د دسمبر په میاشت 1908 کې د پاکستان وزیر اعظم منتخب شوه. بینظیر بوټو د اسلامي هیوادونو تر ټولو اولنۍ زنانه وزیر اعظم وه. خو 2 کاله پسې حکومت د درغلیو په مبینه تورنو ختم کړی شو. یو وار بیا په اکتوبر 1993 کې وزیر اعظم منتخب شوه. خو حکومت یو وار بیا په دسمبر 1996 کې ختم کړی شوی. د پیپلز ګوند زده کوونکو تنظیم پیپلز سټوډنټ فیډریشن یو پخوانی مشر او خبریال بغزادی او سبزی د بینظیر بوټو سره د هغې د وزیر اعظم نه وړاندې او بیا وروستو څو وار لیدلی و.
ملاو شو مخابق شو بلته نو هغې مانه تپوس وکړو بغزادی صاحب آپ کہاں ہوتا ہے آپ کو تو بالکل نظر نہیں آتے. 1987 او بیا په 1992 کې زما دویم ملاقات د هغې سره بل مشافه. خو هغې ته هغه زما نوم هم یاد وو او ورسره زما چهره او پیژنګلو دا مطلب دی چې دا هغې ته یاد وو.
بینظیر بوټو په کال 1999 کې د پاکستان نه دوبۍ او بیا لندن ته لاړه وه چې پاکستان کې قرباندی د مبینه مالی درغلی او ډیر مقدمه هم روان وي او ځینو کې ورته د دې د موجودګۍ نه بغیر سزاګان هم اورول شوی وي. په کال 2001 کې د 13 اکتوبر پاکستان ته راغلی و چې ګینه هغه د 2008 کې په عامو انتخاباتو کې خپل ګوند په حکومت کې راولي او انتخابي مهمونه شروع کړي. خو د دسمبر په 20مه په لیاقت باغ راولپنډۍ کې په یو بمی چاودنه کې وژل شو. د بینظیر بوټو زوی بلاول بوټو زرداری چې دا وخت د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن او د قومي سملې غړی دی موده وړاندې د جیو ٹی وی په یو پروگرام کې د بینظیر بوټو د ژوند په سیاسي او کورنۍ حالاتو ځینې خبرې کړې وې. دا وای ټول ژوند هغې موږ ته خودنه کړې وه چې څنګه به یو ښه انسان جوړیږي، څنګه به ژوند کوي. هغه که سیاست کې وه، د ملک اولنۍ زنانه وزیر اعظم وه. شاید هغې خپلو بچو ته دومره وخت نه شو ورکولی، خو په سکول کې به یو هم داسې د پلار او استاد غونډه نه وي چې بینظیر بوټو به نه وه ورغلی. د پیپلز ګوند پلویان په ټول ملک کې هر کال د بینظیر بوټو د مرګ ورځ د دسمبر په 20مه، ولې د هغې د پلار ذوالفقار علی بوټو د مرګ ورځ د اپریل په 14مه مانځي او په دغه ورځ تر ټولو غټې غونډې په سند صوبه کې کیږي چې خلک بیا د پلار او لور قبرونو ته دوال خامخا ورځي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
په سروې خپرونه کې دې زمونږ خویندې مونږ ته ټلیفون وکړي، ځکه چې دا خپرونه هم ستاسو ده. د ستاسو ډېر فرمایش پس دا نمبر 00420221212015 ستاسو لپاره ځانګړی شوی. موږ مو پته مې
په خبر کې د مخام 15 بجې کې دونکو دی د خبرونو لنډیز له بوريوال کاکړه.
د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر شیخ رشید ویلی چې له افغان طالبانو سره د ډیورنډ پر کرښه د اغزن تار لګولو مسله هواره کړې ده. شیخ رشید دا خبره د دسمبر پر 18مه په کراچۍ کې خبري غونډې ته کړې ده. هغه ویلي افغان طالبان باور وکړي چې مزکه به یې د پاکستان پر ضد نه کاریږي. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بټو د وژل کېدو نن 14 کاله پوره سو. ټاکل شوی ده چې د هغې ګوند پاکستان پیپلز پارټۍ یا د ملک په یو شمیر ښارونو کې تلین ولمانځي، خو مرکزي جلسه به په ګړی خدا بخش کې ترسره کیږي. بنظیر بټو د 2008 کال د دسمبر پر 18مه نیټه د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې تر جلسې وروسته په یو ځانمرګ برید او ډزو کې وژل شوی وه. تیریک طالبان پاکستان د هغې د وژلو ذمواري منلې وه. د پاکستان په سینټ کې د سیفران د قائمه کمیټې مشر سینیټر هلال رحمان دا وکړي چې د کمیټې د یوې غونډې پر مهال د قبایلي ضلعو لپاره د پرمختګ په مالي بجټ کې د 45 ارب روپیو بې قاعدګي لیدلې ده. سینیټر هلال رحمان بیگا مشال ریډي تول چې دا مسله د سینټ د چیرمین صادق سنجرانی په وړاندې راپورته کړې ده. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې 14 د پاکستانی پوځ یو عسكر وژلی او درې نورې ټپي کړې دي. چارواکي وایي چې دا 14 د دسمبر پر 18مه د ډیر اسماعیل خان د کلاچی تحصیل په روړی سیمه کې سوي ده. تیریک طالبان پاکستان یې ذمواري منلې ده. او ټاکل شوی ده چې د ایران د اټومي تړون د بحالۍ لپاره خبرې اترې نن په ویانا کې پیل سي. د چین، برتانیا، فرانس، جرمني او روس ډیپلوماټان په دې خبرو اترو کې له ایران سره مخامخ خبرې کوي، خو امریکا پکې په غیر مستقیمه توګه برخه اخیستې ده.
د مشال ریډیو لن خبرونه مو اوریدل. سوه بل موجود امریکا د ولسمشر مرستیاله د طالبانو لخوا افغان خزو سره د کیدونکو چلن په اړه اندېښمنه ده. کاملا هرس وایي دوی پوهیږي چې طالبان له افغان جنو خزو سره مناسب چلن نه کوي. بلخوا د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو څانګې مرستیاله حیدر بار د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ګام یا د امر چې ګنې افغان خزی به محرم پرته د لری فاصله سفرونه نه کوي، دا غوی د زندانی کېدو په معنا بدللې ده. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي دوی د خزو حقونو ته ژمن دي. جزئیات زموږ د خبريال په دې رپورت کې.
په افغانستان کې ورځ تر بلې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خزو د حقوقو د خوندیتوب په اړه اندېښنې مخ په پراخي دودي. تازه د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن مرستیالې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د افغان جون او خوځو سره دروان چلن پاړندخ نه خودلی. کاملا هاریس د سی بي اس ټلویزیون فیس د نیشن خبرونه سره مارکه کې وویل طالبانو له افغان جون او خوځو سره مناسب چلن رعایت کړی نه دی. خو د میرمن هاریس په خبره له افغان خوځو او جون ملاتړ د دوی لومړی توبونه دی او دوی طالبان ساری څو ډاډش چې هلته لنجون او خوځو ملاتړ کیږي.
له طالبانو سره د هر ډول خبرو اترو په برخه کې زموږ یو لوی مسایلو په حقیقت کې همدار ټکی دی چې د خوځو او لنجونو وضعیت له دوی سره چلند زده کړو ته د دوی لاسرسی او له طرحګرۍ سره د مبارزې په اړه زموږ د اندېښنو یادونه چې موږ باید د دې په اړه څو وکړو. همدې عمله دا واقعي مسایل دي او په دې برخه کې د پوښتنې څه نشته.
د امریکا د جمهور رئیس مرستیال وویل له افغان خوځونجونو د ملاتړ دوام احساسوي او له همدې عمله طالبانو سره کار کوي څو په دې برخه کې خپل اندېښنې او ملاحظات له هغوی سره شریک کړي. خو طالبان بیا وایي هغه مسؤلیتونه درک کوي چې د افغان خوځونجونو پر وړاندې لري. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی
اسلامي امارات د خپل هواد د ټولو اتباع او حقوقو تجمن دی. هغه کښې دی یو کنارینه د هغوی د کار حق، د تعلیم حق او په نورو برخو کې حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې محفوظ دي او دوی ته برسېږي.
د طالبانو د اوسنی حکومت چارواکو چلو یا برخې په دوه کې د سولې د مرکچی پلاوی غړي هم دي. په ځلونو ژمنه کړې چې د خوځو د حقونو پر وړاندې بستونځې نه جوړې. خو د حکومت لپایل راهیسي په افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته د نجونو په زده کړې او کار بندیزونه لګول شوي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیاله داسې مهال د طالبانو لخوا له افغان خوځو انجونو سره د کیدونکو چلن په اړه ناخوښه ده چې تازه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د خوځو د سفر په برخه کې هم محدودیت وضع کړی. د دې وزارت وایي عاکف مهاجر د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل خځې له محرم پرته له 45 میله واټن ډیر سفر نشي کولای. د طالبانو د حکومت د پریکړې هم پراخ غبرګونونه راپورته کړي. په دې تړاو په ټولنیزو رسنیو کې هم یو پاڼه لاس په لاس کیږي، خو رسمي مهر او لاسلیک نه لري. د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د څانګې مرستیالې هیدربار دا پریکړه د افغان خزو د زندانی کېدو په معنا بللې. میرمن بار د فرانسې له سلیر ویش ټلویزیون سره خبرو کې ویلي دا د خزو پر وړاندې د هغو فرصتونو مخه نیسي چې آزاد حرکت وکړي، له یوه خار بل ته ولاړ شي، سوداګري وکړي او یا هم کچیرې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي فرار وکړي. خو د طالبان حکومت بیا د بشري حقونو د څار سازمان د عایده پارونکي تبلیغات بولي. د ویلو دا چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سموده مخکې رسنیو ته ویلي وو ښځې باید په ټلویزیونونو کې په اسلامي حجاب کې راڅرګندې شي او دغه شان په ډرامو او تمثیلي ټوټو کې راښکاره نشي. اندېښنه دا ده چې د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو دریز ورو ورو د دوی د نویمې لسیزې حکومت ته ورګرځي. هغه مهال ښځو ته د کار او زده کړې اجازه نه وه، بې له محرمه له کوره نه شوی وتلی او تر خوا یې د برقو په نوم یو ځانګړی حجاب په ښځو واغوستل شو. خو له دې ټولو سره سره طالبان وایي د روانې ډسمبر میاشتې په لومړیو کې د دوی د مشر لخوا خپور شوی فرمان د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د دوی ژمنتیا ښایي. هغه فرمان چې پکې اصلا د ښځو د زده کړې او کار په اړه هیڅ یادونه نه وه شوې او یوازې په نکاح او میراث محدود و.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو په سواد کې د بارانونو او پرغرونو د واورې لړۍ پیل شوې چې ورسره سم سیلانیانو د سیمې تګ شروع کړی دی. پخوا به ډیری سیلانیان ملم جبې ته تلل، خو له تیرې څه مودې راهیسې د ځایي خلکو حکومت ترمنځ د ځمکې پر سر د لانجې جوړې شوې چې له وجې د سیمې سیلګري اغېزمنه شوې ده. په سواد کې د حکومتي ګوند تحریک انصاف مشران بیا وایي دوی کوښښ کوي چې د ملم جبې د ځمکې مسلې حل کړي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سواد سیلانی سیمه بلم جبا چې هر کال پکې د وورو لوبو مقابلې هم کیږي او دغه سیمه کې یو غیر سرکاري ادارې د سیلانیانو لپاره چیر لفټ، هوټل او نور د خوند شیان لګولي. خو د سیلانی مرکز د تیر دوه میاشتو راسه د ځایي خلکو او کمپنۍ ترمنځ د ځمکې د ملکیت په شخړه بند دی. ځایي اوسیدونکو وایي چې کمپنۍ د دوی په ځمکو قبضه کړي او په تګ راتګ یې ټیکټ لګولی. ولی بلخوا د کمپنۍ چارواکي وایي چې دوی د اربونو روپو لګښت سره د حکومت نه لیز اغسته. اوس د واورې ورېدو سره سم سیلانیانو د سیمې مخه کړي، خو د یو خاص ځینه وړاندې سیکیورټي والا سوکوم نه پریدي. یو ځای تن علاودین وایي چې لوی زیان روان دی.
که ریزارت باندې نو د کپنې هم نقصان کیږي، په کرولونو روپۍ لګېدلې او اګریمنټونه شوي دي. کپرس کا دلته به د لوکل کسانو بو سره پاپړ پکوړې هم خرڅ شوي، داغو بو سره هم پیدا کېده. نو ریزارت چې د کم وخت نه بند دی نو دواړه طرف ته ډېر غټ نقصان دی. که په دې کې چرته ګورمنټ او ایم پی ای ایم این ای صاحب او دغې نه علاوه زمونږ اسسټنټ کمشنر ډی سي صاحب دوی کوشش وکړي او دا مسله په ښه طریقه باندې حل شي، نو دواړه طرف ته پیدا وشي، د کپنۍ طرف ته هم پیدا وشي او لوکل خلکو ته هم پیدا وشي.
د مینګولي اوسیدونکو محمد علي چې سیلانیان ملم جبې ته په خپل ګاډي کې وړي راوړي وایي چې سیلانیان د غزې ته تک کول وړي، خو هر څه تړلې شوې دي.
د ډیر خلک د خپل ټوریزم کار کوم، د میلمانه بیا مراولم او غزې ډیر زیات خلک له کمزوري صرف زمونږ دغه چې دا بند دا کی وجه اوس موږ ته پدریشت دی. دا ولي سو کوئی ټیکټ زیات ته سو کوئی موږ خپل عوام پکې نه پریدي. نو اوس پدې کې د حکومت او د دې عوام خپل فیصله دی دا وکي، نو نور خو دمه په خیال چې دې تخره چوټه سرلند وي د پاکستان.
د پنجاب صوبې ګوجرانواله سره تعلق لوم کې د سیلانیانو ټولګي یو تن نبیل چې واورې په وریږي او د ملم جبې ریزارت نه په فاصله کې ولاړ دی وایي
صرف منی سویزرلند دیکھنے، کیونکہ سوات کو منی سویزرلند کہا جاتا ہے
اور ادھر سوات ته اڑکه شار سویزرلند ویل شو. دلته چې څنګه واورې وریږي واقعي سویزرلند دی. سپ یو افسوس ده چې چیرلپ نه چلیږي. کچری چیرلپ چلی ده نو خون به نور هم زیات وو.
اگر چیرلپ چل رہی ہو تو اور انجوائے ہو اور مزہ آئے.
یو بل د پنجاب سیلانی چې سوپیان نومیږي وای چې ملم جبې ته د واورو په دې موسم کې صرف چیئر لفټ کې چکر ته راغلی وو.
هم وا کلام میں تھے، وہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ وہاں پہ چیئر لفٹ ہے. ہم وہاں سے یہاں
مون کلام کیو هل تر ته معلومه شو چې ملم جبې کې چیئر لفټ ده. مون د چیئر لفټ لپاره راغلو، دل د مو واورو ولې دل اولی دل خو چیئر لفټ بند ده. امو تری خون وانه غستو زمو شکایت ته چې چیئر لفټ زر تر زر پرانستې شي.
مار ان شکایت ہے کہ چیئر لفٹ کو چلایا جائے جلدی سے جلدی.
پتہ وړه د سوات نه د صوبای اسمبلی ممبر او ډیډک چیرمن په ځله کې وای چې ترتی دمه د ځلین نظامی لخوا دا مسله حل نه کیدل د تشویش وړ خبره ده. دی به اوس په ذاتی کوشش دغه مسله حل کوي.
دسی دا زه ډی سی د ویناو کوم او کمیشنر صاحب ته ان شاء الله دا مسله بالکل حل کړه. هم بس یقین نه نور که زه ډی سی سپتمبر مو کمیشنر صاحب ته زمو قومي مسله ده زمو بکر د خپل قوم د ریلیف ورک او لوکل خلکو ته ریلیف ورکو ځکه چې لوکل خلک ته او ټوریزم مو مهم دیتا چې کوم ځای ټوریزم یې حال ته مطلب لوکل خلکو ته پیدا ورسي
د سوات سیلانی سیمې ملم جبې ته به زیاتره سیلانیان د ګرمۍ په موسم کې ورتل ځکه چې لارې خرابې وي او د واورو په موسم کې به بند وي. ولې تیرو دوو کالو راسې لارې سمې شوې دي او اوس ورته د یخنۍ په موسم کې د واورو لیدو لپاره په زرګونو سیلانیان تک کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
په ورځو کې د میشتي میلې اوسیدونکي د بجلی نشتوالي لوجې شکایت کوي. دوی وایي د شپې مهال یوازې 4 ساعته بجلی لري، چې دوی په خبره د بجلی د نشتوالي د دوی ژوند ورګران کړی دی. بلخوا چارواکي وایي د کلای هډ کوارټر په ګریډ سیشن کې د یو ترانسفارمر خرابېدو له وجې د بجلی نشتوالي ستونزه جوړه شوې، خو دوی زیاتوي چې د دغه مسلې د حلولو هڅې روانې دي. د طارق اورگزی رپورټ اورو.
په اورګزو د مشتي ملي اوسیدونکو فرید الله مشال لډیو ته د ګل پور ازویلی په ټوله ورځ او شپه کې صرف 4 غنټې بجلی وی، خو هغه هم داسې وی چې ولټیج کم دی او بل د شپې پر وخت را پریک دی چې تر هیڅ فائدہ نشي اخستلې.
نو مو د اس ډي او او حکومت نه دا گزارش ته چې مهرباني دو کی د کومه شپه 12 بجې بجلی رسی دا د ورځې ټایم ته کی ځکه چې اسیم 24 غنټو کې صرف 4 غنټې بجلی دی، نو 4 غنټې بجلی د کم اس کم دا خو د ورځې چلیږي.
یو بل ځای تن حلیم ګل مشال لډیو ته وای په سیمه کې یو خټ بازار دی چې پکې کاروباري حلې ځلې د ورځې پر وخت کیږي، خو مسله دا ده چې یاد محکمه دوی ته د شپې پر وخت بجلی ورکوي. حلیم ګل زیاتوي بجلی نشته نو په سختو مشکلاتو کې دي ځکه چې د ژوند زیاتره مسلې ته بجلی سره تړلې دي.
مو ته ورځې ټیم کې یو منټ بجلی نه وي، نو مو خلکو ته ډېر سخت تکلیف ته وو، به ولا تکلیف ته مو ولا خلکو اکثر سکوم دي ټوبیلونه دي هغه و به سره چاليږي او سولر انرژي پلانټس دي ځکه یې بالکل نشته نو ټول وو ولا خلکو ته تکلیف دي.
بلخوا د بجلی محکمې ځای مشر زر محمد مشال لډیو ته وای د کله هډ کوارټر په ګریډ سټیشن کې درې ترانسفارمر دي چې پکې یو دا و خراب دي، نو ځکه پوره بجلی خلکو ته دوی نشي ورکولې. زر محمد زیاتوي خپل مشرانو ته په رسمي توګه ویلي چې په ګریډ سټیشن کې ترانسفارمر دي زر ته زر ورته ټیک کړی شي.
ترانسفارمر نه شپږ فیډر یو دي، نو ته لګ خپل کیلکولیشن وکړه چې دوی ګنټې په یو فیډر ته مو دوی ګنټې ورکو چې دونه 12 شوې، نو مسلسل 12 ګنټې مصروف دي ترانسفارمر. اوس 12 گھنٹے کچھ دے لزر ٹائم چینج کم یا بز بلہ ٹائم چینج کم
پا اورگزو کی دا وقت یو گریسیشن فعال دے چور نہ د بجلی محکمہ تر مخ شاو خوش پک سوا کمرشل صارف پ شمول تر ول زرا د بجلی کنیکشن شبی دی. حکومت پا یاد گریسیشن کی د بجلی لوڈ کمول لپارا فیڈر زیاتا ولو سرا حغلتا د ٹرانسمیشن لائن دراجا یو سل 2 کے ویتا د کولو منظوری ورکڑی دا چی دا چارواکو پا خبرا لدغا سرا د سیمی بجلی با تردی رہ دا خشی. تارک ورکسے مشال ریڈیو پی خبر.
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان سینټ لپاره د سفران کمیټې قائمه کمیټې چیرمن سینټر هلال الرحمن دا وکوي چې د قبایلي ضلعو د پرمختګ لپاره په منظور شوي حکومتي بجټ کې درغلي شوې ده. نوموړي د سینټ له چیرمن سره دا مسله شریکه کړې او لاغي غوښتي چې رڼې پلټنې وکړي. رحمان د ډسمبر پر شپږویشتمه مشال لډو ته وویل د سفران کمیټې په وروستۍ غونډه کې د قبایلي ضلعو د بجټ حساب کتاب کاوه چې دغه غبن ورته معلوم شو. وفاقی حکومت روان کال په کمی بودیجه کې د قبایلي ضلع د پرمختګ لپاره 8 لاکھ روپۍ بیل کړی وي. په کمی سملا کې د واکمن تحریک انصاف ګوند ځینې غړي بیا وایي د قبایلي ضلع په بودیجه کې د شوې درغلۍ په اړه دی یا بےقاعدګۍ په اړه دی دقیق معلومات دوی ته ورکړل شي چې په اړه یې کاروایی وشي. تفصیل سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د دسمبر په 26مه د سینټ لپاره د سفران قائمه کمیټه چیرمن سینیټر هلال الرحمن اووی درې ورځې وړاندې دوی د قائمه کمیټه په غونډه کې د خیبر پښتونخوا حکومتي او د اکاونټ جنرال د دفتر چارواکي را غوښتي وو چې د قبایلي ضلعو په ترقیاتي کارونو لګیدلې فنډونه ورته وخایي او حساب کتاب وشي. په کومه چې معلومه شوه د قبایلي ضلعو د بجټ په 8 لاکھ روپو کې 5 لاکھ روپۍ غیب شوي. د نوموړي په خبر لدی روستي دا مسله د سینټ د چیرمن صادق سنجرانی په وړاندې راپور تکړه چې د دې غبندي فرانسیک پلټنې وکړې شي.
دا کوم چې زه پرون ولاړم هاوس کې نو دا منیسټر ویل چې موږ فاټې د پر دومره پیسې ورکړې دي او دا شوی دا شوی دي کافي. مطلب اکثر هاوس کې خود وی غلط بیانیو کې به هاوس ډیر ممبران ته پته نه خوځه چې هغه زه لوکلم نو ما ته پته ده چې څومره ډیولپمنٹ وکړي پیسې لګېدلې او څومره نه دي لګېدلې. نو اوس هغه کې دا دي چې دا 45 روپو موږ اډیټر جنرال نه غواړو چې یو اډیټر جنرال اکاؤنٹ چې کم دی دا چونکه صرف دغه کار دی چې هغه یو ډیټیل فارنزک اډیټ چې جمع کی پارلیمنٹ کې نو پته به قوم ته ولګي چې یاره د فاټا پیسې چرته تللی او چا استعمال کړي کم کم ډیولپمنٹ سکیم اگینسٹ هغه ریلیز شوی دی. زیات تر سکیمز به دسی چې هغه د فاټی سکیمز نه دي.
مشال ریڈیو چی پدی خبر چی گنی دا قبیلی زلو پا بجٹ کی درغلی یا غبن شوی دا واکمند گون تحریک انصاف دا کامی اسمبلی غڑی او دا سفران لپار دا پارلیمانی سیکرٹری اقبال اپریدی نو پختل نو آغا اوی دوی تا دی پا گتکڑی چی کم زی درغلی یا غبن شوی نو حکومت پا یہ پرزید اقدامات وکڑی.
بالفرض یو سینیٹر یا دا سٹینڈنگ کمیٹی چی کم دا چیئرمین دے دا یو ثبوت روڑی آغا واضح چی کوندې پاغه کې د کرپشن یا داغه د فاټا فند په کی پی کې لګې دلی وی نو موږ به دای اپریشیټم کوو د مرسته بم کوو کنه تشیل زمونه لګې تش صرف حکومت تور لګې خو زم چې یو مشترک اجلاس ته پکار دی چې د سپران سټینډینګ کمیټي د سېنات او د سپران سټینډینګ کمیټي د قومي اسمبلی دا د مشترک اجلاس رغواړي او پاغه کې د دی واضح کی چې موږ هم پاغه کې د ملګری شو چې دا غبن په کوم ځای کې شوه دی. تاسو ګورئ د دوی نزيات مخالفت او د خلاف موږ روزو.
کال 2013 کې د مئی په 24مه نیټه د 25مه آئینی ترمیمی بل په منځوري دو وفاقي حکومت قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا ورګډي کړې وي او په دغه موخه ویلي چې د قبایلی ضلعو نه به تر د راتلونکي 50 کالو پورې هیڅ ټیکس نه اخیستل کیږي او دا رنګ به ورته تر د 100 کالو پورې هر کال د این ایف سی یا مالیاتي کمیشن ایوارډ په مت کې 100 ارب روپۍ ورکول کیږي.
دا سراج ظهیر رپورٹ ہو. اور دن کو تر درینیم کال زیات مدت کی چې قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا ورګړی شوی خو اوسیدون کی وای چې د انزمام پر وخت ورسره کمې د ترقیتی کارونو کمی وادي شوی هغه په مکمل توګه نه دی عملی شوی. خو د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف پارلیمانی غړی وای د خپل حکومت په مداو په تیر په روان 2021 کال کې په قبایلی ضلعو کې د پرمختیا یو شمیر کارونه سر تر سول دي. دا چې په 2021 کال کې په فاټا اصلاحاتو تر کومه حده عمل شوی زموږ همکار احمد الله یې پاړه رپورټ جوړ کړی دی چې د قبایلی سیمې د یو اوسیدونکي په غږ پیلېږي.
د فاټا مرجر نه د قبایلی سیمې د خلکو ډیر زیات امیدونه تړلې شوي. په کار ده چې ډیر تیزی سره په کار شوی او د خلکو د ژوند د ښه کېدو لپاره او اسانتیا لپاره کارونه شوي. خو هغه د افسوس خبره ده چې د پی ټی آی حکومت هغه وعده تکمیل ته ونه رسولي.
دا د باجوړ عنایت سلارزی دی. نوموړی وایي د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا کې له ورګډې دو درې نیم کال پوره کېدو باوجود د دغه سیمې نظامی ډانچا لا هم د نور پاکستان غوندې جوړښتونه نه لري. عنایت وای د انزمام باوجود په هر قبایلی ضلع کې پولیس تانه کمی دي. په روغتونونو کې اسانتیاوي د نشټ برابرۍ دي. د جینکو لپاره ډیګری کالجونه جوړ نکړې شول او تر دې چې په تیرو درینی مو کلونو کې په قبایلی ضلع کې یو پونتون هم نه دی جوړ کړی شوی.
ډېر خبرې دي سیدي چې هغه کې لګ مایوسی ښکاري. ټول نغه ته مطالبه زمنګ دا و چې په ان ایف سی کې کوم 3% شیر دي چې هغه به موږ ته ملاوي کې. او بل یو د مایوسی خبره ده چې کوم فند په دې کې ریلیز شوی هم دی هغه لګ لګیدل نه دی هغه ډیر زیات باونس شوی دی. نو کمزورې نه ډیرې زیاتې دا چې خو هغه وادي هغه سي تکمیل ته نه دی رسیدلی کمې چې شوی وي.
د پاکستان حکومت د 2013 زیږیز کال د مې پر دیرشم نیټه د پاکستان په آئین کې تر 15 بدلون وروسته فاټا په خیبر پختونخوا صوبه ورګډه کړه. نثار مومن چې د عوامي نېشنل ګوند د مومن ضلع نه د خیبر پختونخوا اسمبلی غړی دی، یو له هغو مشرانو دی چې پخپله او ګوند یې قبایلي ضلع د خیبر پختونخوا برخه جوړولو لپاره هلې ځلې کولې. مشال ریډیو سره په خبرو کې د نوموړي وینا وه چې په 2018 او 2013 کې چې دوی فاټا د خیبر پختونخوا برخه جوړولو لړ کې مظاهرې، لاریونونه او احتجاجونه کول، نو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ په ګډون د پاکستان تحریک انصاف غړي به ورسره هم موجود وو او د دوی د غوښتنو حمایت به یې کولو. نثار مومند وای تحریک انصاف ګوند په واک کې راتللو وروسته له دوی سره ژمنه کړې وه چې په قبایلي ضلعو کې صحت او تعلیم ترڅنګ پرمختیایي کارونو ته به خصوصي توجه ورکوي، خو وفاقي او صوبایي حکومتونو په تیرو درې نیمو او خصوصا په 2021 کال کې په سیمو کې یوه هم لویه پروژه شروع نه کړه.
بیکگراؤنڈ پہ ایکس فاٹا کی اس کار نشتا، تعلیم نشتا، اسکولوں نشتا، سڑک نشتا، اوگوس کلو انتظام نشتا، بجلی نشتا او ڈیولپمنٹل کار کوئی سم نشتا. ماتا دیو کہ چھو میگا پروجیکٹ دل تشوے رہے منگ کرے دا بارڈر مارکیٹ ہی مانے لیوے منگ سرے بارڈر کولا ویدل مانے لیو دا دی صوبے فائدہ دا تی دا منگ تداو کرن ایس ندی شوی گپ لگے کو دلی منگ سرے گپ روان دے
د انضمام پر وخت حکومت ویلی چې قبایلی سیمو کې به پرمختګ راولي او دغه سیمو ته به د پاکستان له قومي مالیاتي کمیسون یا ان اف سی ایوارډ له پیسو څخه 3% برخه هم ورکوي. د حکومت په وینا پر دغه سیمو باندې لس کلونو لپاره هر کال 100 ارب روپۍ لګوي، خو د قبایلو په وینا دغه وعده لا هم نه ده عملي کړی شوی. جمعیت علماء اسلام فی او پختونخوا ملی عوامی پارٹی د فاٹا په خیبر پختونخوا د ورګډولو مخالفت په کولو سره دریز لرلو چې ترګړې دو مخ کې د فاٹا له اولس ټول پختنه وشي. د جمعیت علماء اسلام فی ډلې پارلماني استاد مفتی عبدالشکور وای قبایلی ضلع د خیبر پختونخوا برخه صرف په دریو ځایونو کې جوړی شوی، یو په کتاب کې، دویم په خوانیو ایجنسو ته ضلع ویل او دریم پولیټیکل ایجنټ ته مرستیال کمشنر ویل. تر دې پرته په سیمو کې هیڅ کارونه نه دي شوي.
کار څنګه شوی دی تر اوسه پورې نفسي وارډ نه شوی یعنی کې موږ ته اسان نه را کړی نو دوی خو ډېرې وعدې کړې خو ضروري کړې وې فاټه ته چې لاړ شي عوامو نه تپوس وکړي. خو د درې نیم کال کې ما ته دې ثابته کړي چې یو هسپتال په فاټه کې جوړ شوی، یو یونیورسٹی یا یو کالج جوړ شوی موږ ته ښکارا کی کنه دا خو څه دا خو د ریکارډ خبرې کچر ته سړک په دغه دریو کالو کې دوی جوړ کړي هغه عمر ته وخای چې دا سی یو غټ سړک پر دریو کالو کې جوړ شوی موږ دی وای.
قبایلی ضلع د خیبر پختونخوا برخه جوړول وروسته وزیر اعظم عمران خان د یادو سیمو د بیا بحالۍ او انضمام د عملی کولو لپاره د 2013 زیږدیز کال په سپتمبر میاشت کې یو کمیټه جوړه کړه. مشال ویډیو چې دغه حکومتي کمیټې غړي او د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه منتخب پارلماني استاذي اقبال افریدی نه تپوس وکړو چې د 13 کلونو په شان په 2021 کال کې هم ولې د قبایلی ضلعو لپاره د ان اف سی ایوارډ تر لاندې 100 ارب روپۍ جاري نه کړې. نو نوموړی وایي چې د بلوچستان او سین حکومتونه په ان اف سی ایوارډ کې د هغو سیمو برخه نه مني.
زه دا وایم چې د یو لوی ډیبیټ ضرورت دی چې په قبایلی علاقو کې وشي چې آیا مخکې کوم حالات وو اوس کوم حالات دي، خو کنه خلک وایي چې بس په جمعه جمعه 8 دین کې په قبایلی علاقې جوړ شي دا غي د پاره ټایم په کار دی. د موږ د حکومت نه پس په عملی توګه موږ په دې عمل وکړو هغه له عدالتونه چې کوم دی یو ډېر دغه شانتي سکولونه هم دغه شانتي چې کوم دی په هغه کې یو میکانیزم جوړ کړو د قبایلی علاقو د نظام چلولو. نو لہذا دا نه د دوه کالو هغه نه د دریو کالو چې پاکستان په دریو یا کال کې جوړ مشونو قبایلی علاقې به په درې کال کې څنګه جوړیږي.
پاکستان حکومت د 2021-22 مالی کال په بجټ کې د قبایلی ضلعو د ترقۍ لپاره 450 ارب روپۍ جلا کړې چې پکې 1.5 ارب د لس کلن ترقیاتي کار لپاره دي. حکومت د 2019-20 کال په بجټ کې قبایلی ضلعو لپاره 3.8 ارب روپۍ اعلان کړې وې، خو د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي میر کلام وزیر په دې وروستیو کې مشال ریډیو ته ویلي ول چې حکومت په یاد رقم کې ایوازې 2.5 ارب روپۍ جاری کړې وې او له هغې هم ایوازې 15 ارب روپۍ لګولې وې. د قبایلی چارو پوه ډاکټر اشرف علي وایي حکومت اصلاحات خو وکړل خو له بده مرغه هغه شان عمل یې پرې ونه کړو کم چې په کار وو او اندازې په موجوده او تیرو بجټونو کې د قبایلی ضلعو لپاره بیل کړی شوی رقم نه لګیدای شي.
کم توقعات چې د خلکو وو، کم شنه باغونه چې خلکو ته دی خولې ونو، یقینا چې هغه څه ونه شو. او دا هیڅ خپل وجوهات دي چې نه خو هغه مر د حکومت سره ریسورسز تا هغه پیسې وسره شته دي، او نه د کوم حکومت هغه مر صلاحیت دي چې هغه کار چې دی هغه څه چټکې سره تر سره کی او هغه پیسې ورته برابر کی. پای کې بیا ځان له خپل مسلې دي د شوبو مسلې دي چې هغه ان اف سی هغه مت کې هغه خپل پیسې هغه نه ورکی. پای کې بیا دا دي چې د وفاقي حکومت تر طرفه ما
په خیبر پختونخوا کې له ورګړېدو وړاندې په قبایلي سیمو کې باید پاکستان قومي اسمبلی لپاره انتخابات کېدل. خو د 2019 زیږیز کال د جولای پر شلمه په لومړي ځل د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره د قبایلي سیمو پر 1400 چوکیو هم انتخابات وشول، چې پکې په باجوړ او خیبر ضلعو کې په دریو دریو، په مومندو، کورمې، شمالي او جنوبي وزیرستان ضلعو کې په دوه دوه، او په اورکزیو او نیمه قبایلي سیمو کې په یوه یوه چوکۍ ټاکنې وشوې. د انضمام په نتیجه کې له قبایلي سیمو د فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر په نامه د انګریزانو د واکمنۍ د دور څه باندې یوه پیړۍ زوړ قانون هم ختم کړل شو. د 2019 زیږیز کال په جنوري کې د پاکستان قومي اسمبلی او په اپریل کې سینټ د سپریم کورټ او پېښور های کورټ واک تر قبایلي سیمو غځولو بل په اکثریت سره منظور کړو، چې ورسره په یادو سیمو کې د پاکستان عدالتي او پولیس نظام پلی شو. دا چې په قبایلي ضلعو کې عدالتي نظام تر کم حد فعال دی او په 2021 کال کې په یادو ضلعو کې څومره عدالتي ودانۍ جوړې کړې شوې دي، د فاټا لایرز فورم په خوانی مشر او وکیل اجاز مومند وایي. د پېښور های کورټ حکم وروسته په روان 2021 کال کې په زیاتره قبایلي ضلعو کې نوې عدالتي ودانۍ جوړې کړې شوې دي.
بلڈنگ او دا جوړ شوې دي چې په هغه کې ججان ناشتي، په ځینو ځایونو کې لګې مسلې شته، لکه کورم چې کوم وس د پاله چینار الټا نیوی کورس روان دي جوړيږي، په ساده کې نیوی کورس جوړيږي، په خیبر ایجنسی کې با قاعده ویزه کتلې دي الټا به یو جوډیشل کمپلیکس جوړيږي، په باجوړ کې سروي شوې ده، داسې په مومندو کې وس دوی ناشتي پالته وس سروي شوې ده، او هغه کې پورا سټراکچر او پورا نقشې سره به الټا وس نیوی بلڈنگ به جوړيږي، نو دا سیستم وس روان دي.
خو اقبال افریدی وای دا ویل چې عدالتي و نه د های کورټ په حکم جوړیږي، نو دا سم خبره نه ده. د عدالتي حکم وروسته یا د ودانۍ په جوړولو یې کار تیز کړو، خو حکومت یې ودانۍ په جوړولو په 2019 زیږیز کال کې کار پیل کړی وو. قبایلی سیمې چې انضمام نه وړاندې به ورته ایجنسی ویلې کېدی په وو ضلعو او شپږ نیم قبایلی سیمو مشتمل دي. په 2019 زیږیز کال کې کړې شوې سرشمیرنه کې د یادو ضلعو آبادی د 50 لکنه زیاته ښودلې شوې وه، کومه چې په هغه وخت کې د قبایلي ضلعو پارلماني استازو سره سره عام اولس هم رد کړې وه او وینا یې وه چې آبادی د 1 کروڑ نه زیاته ده.
د احمد الله دی لپورټ سره د خبرونې د پای شیبو ته راورسېدو اوریدونکو د خبرونو لنډیز به له بوریوال کاکړ وورو.
د پاکستان د کورنی چارو وفاقي وزیر شیخ رشید ویلی چې له افغان طالبانو سره د ډیورنډ پر کرښه د اغزن تار لګولو مسله هوار کړې ده. شیخ رشید دا خبره د دسمبر پر 14 په کراچي کې خبري غونډې ته کړې ده. هغه ویلي افغان طالبان باور وکړي چې مزکه بیا د پاکستان پر ضد نه کاریږي. د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم بنظیر بټو د وژل کېدو نن 14 کاله پوره سو. ټاکل شوی دا چې د هغې ګوند پاکستان پیپلز پارټۍ یا د ملک په یو شمیر شارونو کې تلین ولمانځي، خو مرکزي جلسه به په ګړی خدا بخش کې ترسره کیږي. بنظیر بټو د 2001 کال د دسمبر پر 18 نیټه د راولپنډۍ په لیاقت باغ کې تر جلسې وروسته په یو ځانمرګي برید او ډزو کې وژل شوی و. تحریک طالبان پاکستان د هغې د وژلو ذمواري منلې وه. د پاکستان په سینټ کې د سیفران د قائمه کمیټې مشر سینیټر هلال رحمان دا وکړي چې د کمیټې د یوې غونډې پر مهال یې د قبایلي ضلعو لپاره د پرمختګ په مالی بجټ کې د 45 ارب روپیو بې قاعدګي لیدلې ده. سینیټر هلال رحمان بیگا مشال رېډي تول چې دا مسله یې د سینټ د چیرمین صادق سنجرانی په وړاندې راپورته کړې ده. د خیبر پښتونخوا په ډیر اسماعیل خان کې 14 د پاکستانی پوځ یو عسكر وژلې او درې نورې ټپي کړې دي. چارواکي وایي چې دا 14 د دسمبر پر 14 د ډیر اسماعیل خان د کلاچی تحصیل په روړی سیمه کې سویدا. تیریک طالبان پاکستان یې زمواري منلې ده. او ټاکل شوی دا چې د ایران د اټومي تړون د بحالۍ لپاره خبرې اترې نن په ویانا کې پیل شي. د چین، برتانیا، فرانس، جرمني او روس ډیپلوماټان په دې خبرو اترو کې له ایران سره مخامخ خبرې کوي، خو امریکا پکې په غیر مستقیمه توګه برخه اخیستې ده.
اوریدونکو د خبرونو لدې لنډی سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ پر همدې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا بوریوال کاکړ لو زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار د مشال ریډیو ل سټوډیو اوس اجازه تر نغواړو. د خدای پامان.